یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي خبرونه په څو مهمو خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو تنظیموونکي رامز الاکبروف د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې پرونی 14 په کلکه وغندله. په دې لوبغالي کې پرون مازدیګر په داسې حال کې 14 وشوه چې د شپږیزې د کرکټ لیګ پکې روان و. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش ویلی دی 14 کې 19 تنه وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت سرچینو او ایمرجنسي روغتون بیا د مرګ ژوبل شمیر کم یاد کړی دی. د طالبانو په حکومت کې د طبي پیښو پر ضد د مبارزې د وزارت ویان د تیرو دو ورځو په سیلابونو کې د 13 کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. محمد نسیم حقانی بیگا ازادي راډیو ته ویل چې د سیلابونو خلکو ته درانه مالی تلفات هم اړولې دي.
تیر دو ورځې کې چې کوم سیلابونه راغلي دا سیلابونو له امله زموږ 13 تنه هیوادوال په شهادت رسېدلي دي. په لسګونو د خلکو کورونه ویجاړ کړي دي او په زرګونو جریبه زراعتي ځمکې د سیلابونو له امله تخریب شوي دي.
د ښاغلي حقانی په وینا لاس کسان د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو موټر د ډوبېدو په پیښه کې او اته کسان په کندهار کې د سیلاب له کبله مړه شوي دي. بلورته د زابل د عام روغتیا رئیس وایي سیلابونو په دې ولایت کې هم شپږ کسان وژلي او ډېر مالي زیانونه یې اړولي دي. ډاکټر عبدالحکیم حکیمي بیګا ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې شاوخوا شپږ کسان شهیدان شوي دي. په اوبو کې ډېر کورونه وو، ډېر بڼونه وو، ډېرې کروندې بغیر ټول له منځه وړي دي او ډېر زیات څاروین او مالونه یې هم له ځان سره وړي دي.
د طبي پیښو پر ضد مبارزې د وزارت او نورو سرچینو د معلوماتو له مخې د تیرو څو ورځو په سیلابونو کې ټول ټال شپږ څلوېښت کسان مړه او تر سلو پورې کسان ټپیان شوي دي. په غزنی کې د طالبانو د حکومت د ملي دفاع وزارت یو رنجر موټر د چپه کېدو په پیښه کې اته طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د شنبې په ورځ د غزنی له امنیه قومندانۍ څخه رسنیو ته په رالېږل شوې خبر پاڼه کې راغلی چې په پیښه کې دوه تنه سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. خبر پاڼه زیاتوي دغه پیښه تیره شپه د غزنی ولایت اړوند د خواجه عمري ولسوالۍ په ناوګۍ سیمه کې رامنځته شوې ده. دغه سیمه د کابل کندهار پر لویه لاره پراته ده او اوکراینی ځواکونو نن وویل چې په خرسون سیمه کې په لسګونو روسي پوځیان وژلي دي او د روسیې سرتیرو د وسلو دوه زیرمې هم له منځه وړي دي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ملګری ملتونه وایي د کابل د کرکټ لوبغالي پرونی 14 کې 19 تنه وژل شوي. دا 14 پرون داسې مهال وشوه چې د شپږیزې لیګ لوبه روانه وه. د بشري حقونو د څار د سازمان یو چارواکي لویدیځ هیوادونه له افغان پناه غوښتونکو سره په تبعیضي چلند تورن کړي.
یوه لویه او ښکاره استثناء د اوکراینی کډوالو په برخه کې وه چې د میلیونونو په شمېر کې اروپا ته ننوتل.
د طالبانو د واکمنۍ له پایله رسنیز فعالیتونه په افغانستان کې ټکنی شوي دي.
افغانستان کې د 1530 رسنیو نه 218 رسنۍ بندې شوې دي.
او اوکراین نن د لسګونه روسي سرتیرو د وژلو ادعا وکړه.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی اوریدونکو د خبرونه د غرمې تر 1 بجې پورې دوام کوي. په دویم نیمای کې هم د زهرو کاروان خبرونه اوریدل شي. د سر موضوع مو هم همدا د کرکټ د پرونی 14 په اړه د کرکټ په لوبغالي کې د پرونی 14 په اړه باندې ده. که څه هم طالب چارواکي وایي د کابل په کرکټ لوبغالي کې د پرونی 14 له امله یو تن وژل شوی او 12 نور ټپیان شوي، خو د ملګرو ملتونو سرمنشي په دې پیښه کې د وژل شویو شمیره 19 تنه ښیي. انتونیو ګوترش دا 14 غندلی او له قوله یې خبره شوې اعلامیه کې لیکل شوي پر ملکي وګړو او ملکي تاسیساتو بریدونه د نړیوال بشر دوستانه قانون لمخې په کلکه مندي. ها خو د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي توماس ویست هم ویلي تاوتریخوالی د افغانانو لپاره ځواب ویونکی نه دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د کورنی کرکټ شپږیز لیګ پر مهال د پرونی چاودنې د مرګ ژوبلې په اړه لا هم یو خل معلومات نشته. که څه هم د کابل امنیه قومندانی وای په دې پیښه کې یو تن وژل شوی او دولس نور برسیرن ټپیان دي، خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په دې پیښه کې د وژل شوی یو شمیر نولس تنه ښیي. ښاغلی ګوتریش نن سهار وختي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د جمعې په ورځ په کابل کې د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې شوی چاودنه چې نولس تنه پکې ووژل شول او نور تلفات یې هم لرل په کلکه غندي. همدا ډول ملګرو ملتونو یو اعلامیه کې د ښاغلي ګوتریش له قوله لیکلي، پر ملکی وګړو او ملکی تاسیساتو بریدونه د نړیوال بشر دوستانه قانون لمخې پکړه کم نه دي. خو د کابل د امنیه قومندانې ویان خالد زدران ازادي رادیو ته په یو پیغام کې د ارقام ناسم وبلل او زیاته یې کړه. پیښه کې یو تن د سختو ټپونو له امله د کابل په ایمرجنسي روغتون کې سا ورکړه او پاتې دولس تنه ښه دي. خو په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان هم په خپله ټویټر پاڼه په دې پیښه کې د وژل شوی یو شمیر نولس تنه ښودلی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له ادرسه یې دا پیښه غندلې. طالب چارواکو له دې وړاندې هم په افغانستان کې د جګړو او ترخوایي د یو شمیر پیښو کره ارقام له رسنیو سره په دقیق ډول نه دي شریک کړي. طبیعل کې په توګه طالبانو په لومړیو کې د پنشیر او د سرپل په بلخاب کې د جګړې راپورونه رد کړل، خو وروسته یې ومنله چې هلته یې وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوختي او جګړه هم شوي. همدا ډول د جون په دیرشمه او د جولای په لومړۍ نیټه د طالبانو لخوا د دینی عالمانو په نوم پر رابلل شوې غونډه وسلوال بریدونه چې تر ننه یې د مرګ ژوبلې دقیق ارقام خپاره نه شول. د کابل په کرکټ لوبغالي کې د پرونی لاسي بم برید پر مهال یو شمېر لوړپوړي چارواکي هم هلته وو. له دې ډلې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکی رامیز الکبروف پرون د چاودنې پر مهال د کابل په کرکټ لوبغالي کې وو. هغه د پیښې د قربانیانو او د ټپیانو له کورنیو سره خپله خواخوږي ښودلی او یونامه د ښاغلي الکبروف له قوله یوه خپره کړې خبر پاڼې کې لیکلي، د پرون ورځې چاودنه د هغه وحشتناک او ناڅاپه تاوتریخوالي یو بل دردونکی یاد ده چې په افغانستان کې خلک ورسره مخ دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي توماس ویست هم په خپله ټویټر پاڼه د کابل په کرکټ لوبغالي کې په پرونی چاودنې خواشینی ښودلې او زیاتوي، تاوتریخوالی هیڅ هدف نه لري او د افغانانو لپاره ځواب ویونکی نه دی. خو له پرونی چاودنې وروسته چې احتمالاً یې د لوبې پر لیدونکو او لوبغاړو اغیز کړی، د افغانستان کرکټ بورډ د نن ورځ لپاره د لوبې د لیدو ټکټونه وړیا اعلان کړل. د طالبانو د ملي سپورت ټلویزیون چې دا لوبي ژوندۍ خبروي پر سکرین لیدل کیږي چې د پرون په پرتله د لوبي د لیدو لپاره نن هومره خلک نه دی راغلي. خو په ټولنیزو رسنیو کې د ملي لوبغاړو په افغانستان کې د کرکټ د لوبي د پرمختګ په هدف کمپاین پیل شوی او خلکو پکې غوښتل کیږي چې د افغان لوبغاړو د هڅونې په موخه د لوبي لیدو ته ورشي.
و موریدل چې د افغانستان د کرکټ په ملي لوبغالي کې پرونی چاودنه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوترش په وینا لکتر لگا نولس تنه وژل شوی، خو د طالبانو د کابل د امنی قومندانۍ ویان بیا داش میرې نه تاییدوي. دا لو چاودنه پرون داسې مهال وشوه چې د شپږیزې لیګ یوه لوبه روانه وه، خو له چاودنې سملاسي وروسته د کرکټ بورډ اجرایي مشر نصیب خان رسنیو سره خبرې وکړې او ویل چې له څو شېبې ځنډ وروسته لوبه بیرته پیل شوه. دا چې پرونی چاودنې د لوبغاړو پر روحیې څه اغیز کړی دی او دغلته یې نندارچیان څومره اغیزمن کړي ورځو. کابل ته له غزای د کرکټ بورډ پخوانی مشر او د کرکټ څارونکی شهزاده مسعود خبرونې ته وصل شوی دی. مسعود صاحب، ستړي مشي، تاسو پرون له یو شمېر ملي لوبغاړو سره کتلي، له هغې ډلې محمد نبی سره عکس مو هم خپور کړی و په فیسبوک باندې، د ملي لوبغاړو روحیه له دې چاودنې نه وروسته څه ډول وه؟
اولا خو زه دغه پرونۍ کومه پېښه چې شوې ده هغه په هغه شدیدترین الفاظو باندې غندمه، ځکه چې دا ورزشي لوبه وه او دې ته د افغانستان د ګوټ ګوټ نه ځوانان راغلي وو. په ډېره مینه باندې یې کتل. د جمعې ورځ هم تعداد خلک هم ډېر زیات وو. یعنې دغه حمله په هغه الفاظو چې هغه زه هېڅ هغه کولی نه شم چې په کومه الفاظو هغه زه باید وغندمه، ځکه چې کرکټ دغسې یوه لوبه ده لودین صاحب چې په دا دوو لسیزو کې خلکو ته خوښي ورته برخه کړې ده او دغه یوازنۍ لوبه ده چې همیشه افغانان مینه ورسره لري. ما پرون چې تېره شپه د ملي لوبډلې د یو تعداد لوبغاړو سره، خصوصا ښاغلي محمد نبی، ښاغلي شهزاد محمدي او اصغر افغان نوروز منګل نور دوستانو سره چې تیر شپه ولیدل د غوی روحیه ډیر عالی وه، ځکه چې هغوی د شلو کلو حوادث لیدلي دي. نو زما په اند باندې دا پرنۍ پیښه چې شوې ده، امید مو دا ده چې د امارت اسلامي د مشران د کلک تحقیقات وکړي او عاملین یې په ګوته کړي او د قانون مطابق کلکه سزا ورکړي، ځکه داسې پیښې په یو ورزشي اداره کې دا هیڅ نوه توجیه نه لري. نو لهذا زه د لوبغاړو روحیه مې چې پرون لیدلې ده ډېره عالي وه، پرون هم لوبه ته ادامه ورکړه، نن هم لوبه روانه ده.
مسعود صاحب، دغه د مرجوب لپاره باندې زه د نقیز ارقام دی نه پیږم چې ستاسو معلومات به څه ښیي. د طالبانو سرچینې وایي چې یو تن وژل سوی او شاوخوا 12 نور ټپیان دي. ایمرجنسي روغتون هم تقریبا همدا خبره کوي. اما د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوترش ټویټ کړی چې 19 کسان پکې وژل سوی او یو شمیر ټپیان دي. ستاسو معلومات څه ښیي؟
چون زه پرون لوبه کې نه وم، زه فقط چې دا لوبه شروع شوې ده یوه ورځ دعوت شوی یم، راغلی یم. تقریبا دغه خبره ما هم د کرکټ بورډ ادارې څخه اورېدلې ده چې یو کس شهید شوی، څو کسان زخمیان دي. دقیق معلومات متاسفانه چې ما سره هم نشته ده، دا به وروسته معلومه شي چې څومره مرګ ژوبله لري، دا به انتظار وباسي. دشته
بله. او مسعود صاحب، خو هم د کرکټ په لوبغالي کې یا لوبغالي ته نږدې دغه یو چاودنه شوې وه، هغه مهال هم د شپږیزې لوبه روانه وه او بهرني لوبغالي هم راغلي وو دغه لوبې ته. فکر کوي کومې ډلې دي چې نه غواړي د افغانستان یو مثبت انځور حداقل نړیوالو ته یا هغو هیوادونو ته چې لوبغالي دا مهال کابل کې دي یو مثبت انځور وړاندې شي؟
زما په اند باندې د دغه وطن هغه قسم خوړی دښمنان هیڅکله هم نه غواړي چې په دغه ملک کې دایمي سوله او ثبات وي. یقینا ما ته په یاد دي چې یو شپږیزه کې هم دغه یو کار وشو، ځکه نړیوال لوبغاړي دلته راغلي وو د بیرون هیوادونو نه. نه غواړي د قسم خوړلي دښمنان چې افغانستان باثبات وي، په افغانستان کې سوله وي او کارتي نور دنیا ته چې دلته نه ثبات نه سوله. اولان کې دا پرونی پیښه چې وشوله، زما په اند باندې ما چې کوم بهرني لوبغاړي چې دننه راغلي دي هغوی روحیه مې چې ولیدله، د خپلو لوبغاړو روحیه مې چې ولیدله ډېره عالي وه. زه امید کوم چې دې وروسته د دوی هغه امنیتي تدابیر ډېر کلک ونیول شي، ډېر مضبوط ونیول شي، چې خدای مکړه بیا داسې پېښې بیا تکرار نه شي.
یعنې له دې وړاندې امنیتي تدابیر ښه نه وو ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم چې تدابیر ښه هم وو، باید بهتر شي چې دا تکراري داسې لوبې باید بیا ونه شي.
بله،
چې داسې حادثې باید رامنځته نه شي. تدابیر باید نور هم ډېر مضبوط شي، تر دې هم باید ډېر مضبوط.
کور مو ودان. ډېره مننه د کرکټ بورډ پخوانی مشر او د کرکټ څارونکی شهزاده مسعود چې له ازادي راډیو سره یې په کرکټ لوبغالي کې د پرونی چاودنې په اړه خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د بشري حقوقو د څار د سازمان یو چارواکي لویدیس هیوادونه له افغان پناه غوښتونکو سره په تبعیضي چلند تورن کړل. د هیومن رایټس واچ اجرایه رئیس پرون په یو آنلاین بحث کې د خبرو پر مهال ویل چې په لویدیزو هیوادونو کې د اوکراینی کډوالو پرتله له افغانانو سره په دې دلیل ناوړه چلند کیږي چې افغانان مسلمانان دي. تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې.
د بشری حقوقو د څار د سازمان اجرایی رئیس کینیت راتوی چې لویدیځو په خاص ډول اروپایي هیوادونو د اوکراینی کډوالو پرتله له افغانانو سره ډیر توپیری چلند وکړ. له افغانانو سره د اروپایي هیوادونو پر توپیری چلند له دې مخکې هم د بشری حقوقو فعالانو انتقادونه کړي وو، خو ښاغلی راته پرون په یو آنلاین بحث کې د اروپایي هیوادونو دا کار له اسلام څخه بیره او نشالي توپیر وواله.
The big exception, the obvious exception, has been Ukrainians.
یو لویه او ښکارا استثناء د اوکراینی کډوالو په برخه کې و چې د میلیونونو په شمیر کې اروپا ته ننوتل. اروپا دروازې ورته پرانیسته، په پراخه ټنډه یې هرکلی ورته ووایه او سمدستی یې ځای پر ځای کړل. تاسو د اوکراینی کډوالو کمپونه نه وینئ، دوی د خلکو په کورونو او نورو ځایونو کې دیره شول، خو په ډېر ښکارا توپیر سره ښکاري چې اروپایانو نه یوازې افغانانو بلکې د سوریې، اریتریا، سودان او نورو هیوادونو کډوالو ته څه ډول هرکلی ووایه. زه فکر کوم چې د دوی دې کار ته پرته له دې چې له اسلام څخه ویره او نژادي توپیر ووایو بله مناسبه کلمه نشته.
په بیګانی آنلاین بحث کې د افغانستان په پخوانی دولت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر هم خبري وکړه. میرمن اکبر د حقوق ستونزو یادونه وکړه چې له افغانستان وتل دي نه دلته یو شی پاتو. میرمن اکبر د حقوق افغانانو د ستونزو یادونه وکړه چې له افغانستان وتل دي خو اوس به برخلیکه د سیمې په هیوادونو کې پراته دي.
د اوکراین وضعیت د افغانانو لپاره دا خبره ور یادوي چې دلته د مشارکت یو احساس چې وو او دا تمه وه چې له هغو کسانو سره به مرسته وشي چې د دې هیوادونو د هڅو مستقیم ملاتړ یې کړی، دا یو هم عملی نشول. ما ته هر ورځ د هغو خلکو پیغامونه را رسیږي چې په ډیرو سختو شرایطو کې او له یوه قانوني برخلیک پرته د سیمو په هیوادونو کې اوسیږي.
د 2021 کال په اکتوبر میاشت کې په کابل کې د جمهوریت نظام له سقوط وروسته لسکونه زره افغانان به هرته کډوال شول. ځینې د افغانان د امریکا او د امریکا د متحدانو په مرسته خوندي ځایونو ته بیول شوي، خو زرګونه نور چې د نړیوالو له مرستې پرته په انفرادي ډول اروپایي هیوادونو ته رسیدلي اوس مهال بې برخلیکه پاتې دي او د ژوند له سختو شرایطو سره لاسو ګرېوان دي. خو دروان کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته اروپایي هیوادونو سلګونه زره اوکراینی کډوالو ته په خپلو خاورو کې د ژوند نسبي ښه امکانات برابر کړل.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان نور راپورونه هم درته لرو، خو اوس د سیمې او نړۍ یو تاود موضوع. اوکراینی ځواکونو نن ویل چې په خرسون سیمه کې په لسګونو روسی پوځیان وژلي دي. په دې سیمه کې جګړې په داسې حال کې سخت شوي چې د بریتانیا د استخباراتي معلوماتو له مخې روسیا غواړي د تور سمندرګي پر غاړه دا مهم بندري ښار د روسیې له خاورې سره یو ځای کړي. همکار مې احمد شیبر دا موضوع تعقیب کړي، دا مهال را سره په سټوډیو کې دی. شیبر صاحب، د موضوع جزئیات څه دي؟
مننه لودین صاحب. رویټرز اژانس د اوکراینی چارواکو په وینا خبر ورکوي چې د خرسون پلور د دنیپر پر سیند د ریلګاډي غزیدلې کرښه بنده شوې ده، چې له دې سره احتمالا د دې سیند لویدیز لور ته د پروتو روسي پوځیانو د اکمالاتو لار د کریمیا ټاپو اسمه لخوا قطه شوې ده. اوکراین په روسیې اونیو کې د دنیپر پر سیند درې پلونه د اوږده واټن پر توغندیو ویشتلي دي، چې د بریتانیا د دفاع وزارت د چارواکو په وینا له دې سره د روسیې یو شمېر پوځیانو ته د سیند په لویدیزه غاړه کې سخت زیان اوښتی دی. اوکراینی پوځیان وایي چې اوس د اورګاډي پر پټلۍ د سیند پر سر تیرېدل ممکن نه دي. رویټرز اژانس د اوکراین په جنوب کې د اوکراینی ځواکونو په وینا خبر ورکړ چې د جمعې په ورځ په خرسون کې تر سلو ډېر روسي پوځیان وژلي دي او یو شمېر ټانکونه یې ویجاړ کړي دي. خرسون لومړی مهم ښار دی چې د فبروري په 24مې چې روسیې په اوکراین برید وکړ دا ځای ونیو. بل لور ته د بریتانیا دفاع وزارت نن خبر ورکړ چې د اوکراین په جنوب کې په هغو سیمو کې چې روسیې نیولې دي د ماسکو تر سخت فشار لاندې دي او احتمالا هلته به د دې کال تر روسیې پورې له روسیې سره د یوځای کېدو په خاطر ټول پوښتنه عملي شي. د بریتانیا د دفاع وزارت د استخباراتي اطلاعاتو له مخې سیمه ییز چارواکي به احتمالا خلک مجبور کړي چې شخصي معلومات ورسره شریک کړي څو د نظر پوښتنې لپاره بیا وکاروي. ماسکو تیره میاشت د خرسون ښار شاوخوا پوځي اداره رامنځته کړه او له روسیې سره د دې سیمې د پیوستون لپاره چمتووالی نیولی دی. روسیې په 2014 کال کې په ورته ډول د اوکراین کریمیا ټاپو اسمه له خپلې خاورې سره یوځای کړې وه. هغه وخت روسیې اعلان کړی و چې د کریمیا ونیوي په سلو کې خلک غواړي چې له روسیې سره یوځای شي.
و امر دل چیر اوکراینی ځواکونه نن ویل چې په خرسون سیمه کې په لسګونو روسی پوځیان وژل دي. اوس هم په مخړې د نن ورځې اقتصادي خبرونه ده.
ازبکستان بروانونی په افغانستان کې د ازبکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د ریل پټلۍ د جوړېدو په مخه د لمړنۍ سروي چاري پیل کړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په خپل ټویټر باندې لیکلي چې تاشکند ته د طالبانو تللي پلاوی حالت د ولسمشي چارو د ادارې له چارواکو سره لیدلي. وزارت وړاندې لیکلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان او ازبکستان پر دوه اړخیزو اړیکو، ترانزیت، کرنیز برخې کې همکاریو او د ازبکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د ریل پټلۍ د کار د پیل په باب خبرې شوې دي. د وزارت په وینا افغان ازبکستان لوري د ریل پټلي د متخصصینو لخوا د نقشې د سروې پاړه خپل تیاری خودلې او ازبک لوري هم ویلي دي چې د دیونی لپیل سره سم به د سروې چارې د افغانستان په خوره کې پیل شي. د دوړو هیوادونو ترمنځ همدار اسو کړ شوې چې د افغانستان د کرنې د اصلاح لپاره به مرسته کوي، په ځانګړي توګه د زراعتي ناروغي او د درملنې او مالداري لپاره به کلینیکونه جوړوي. له هغې وروسته چې طالبان د دویم ځل لپاره په ټول افغانستان واکمن شول، د یو شمېر راپورونو له مخې ازبکستان هڅې روانې کړي ترڅو له طالبانو سره خپل سوداګري جوړې کړي عادي حالت ته وګرځوي. د افغانستان د سوداګري او پانګونې خونې په کندهار ولایت کې د ترکیې هیواد د قونسلګری د بیا پرانستې غوښتنه کړې. دغې خونې په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې د خونې پلاوی په کندهار کې د ترکیې سفیر سره تر لیدنې وروسته په دغه ولایت کې د یاد هیواد د قونسلي چارو د بیا پیل غوښتنه کړې. د خبر پاڼې په حواله د خونې چارواکو ویلي که په کندهار کې د ترکیې هیواد د قونسلګری چارې بیا پیل شي، دا به د کندهار سوداګرو پانګوالو ته د سوداګرۍ د ودې په برخه کې زیاته مرسته وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د خبر پاڼې په حواله د ترکیې سفیر ژمنه کړې چې د سوداګرۍ پراختیا په کندهار کې د ترکیې د قونسلګری د بیا پرانستلو، د سوداګریزو ویزو صدور او د دوړو هیوادونو ترمنځ به د ګډې پانګې چونې په برخه کې خپل هیڅ ډول مرستې ونه سپموي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته په کندهار ولایت کې د ترکیې هیواد قونسلي چارې په ټپه ولاړې دي او دغه چارې تر ډېره سوداګر له ستونزو سره مخ کړي. او نن په افغانستان بانک افغانۍ د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر نوي افغانۍ، یو ایرو یو نوي افغانۍ و اتیا پوله، یو انګلیسي پونډ سلو شپږ افغانۍ و شپېته پوله، یو سودریال درویش افغانۍ نه ویش پوله، زر ایراني تومان دوه افغانۍ دوه دېرش پوله، زر هندي کلدار یو زر شپږ شپېته افغانۍ او زر پاکستاني کلدار درې سوه پنځه شپېته افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه درته یو مرکه لرو، خو ترې وړاندې د افغانستان په اړه په نړیوالو ورځپاڼو کې د خبرو شوو مقالو او تبصرو مخکتنه کوو. اجمل انت بغوک شو.
له امریکا خبریدونکي ټایم مجلې د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو او طالبانو ترمنځ وروستیو تماسونو ته په پام ویلي. یو امریکایي پلاوی په ازبکستان کې د طالبانو لوړپوړو چارواکو سره کتلي څو افغانستان کې د کړکیچن بشري وضعیت او د افغانستان بانک د شاوخوا درې نیم میلیارد ډالرو کنګل شوې پانګې په ازادېدو وغږیږي. د ټایم په وینا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ او د امریکا د خزانې وزارت مرستیال اوبراین نیلسن په دې لیدنو کې د امریکایي پلاوی مشري کوله. دا ټایم مجله زیاتوي دا لیدنه د دواړو لورو ترمنځ د خبرو تازه پړاو دی، ځکه د بایډن اداره د یو داسې میکانیزم په لټه ده چې افغانستان ته اجازه ورکوي څو له خپلو بانکي زیرمو استفاده وکړي، خو په عین حال کې وکولی شي دې پانګې ته د طالبانو لاسرسی محدود کړي. د ټایم په وینا د طالبانو په مشرۍ حکومت همدارنګه هڅه کوي چې د افغانستان هغه اقتصاد بهتره کړي چې له دې هیواد څخه د امریکا د متحده ایالاتونو په وتلو او پر افغانستان د تیر کال د اګست په میاشت کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو بندیزونو او رکود سره مخ دي. ټایم مجله زیاتوي له یو کال راهیسې افغانستان هغه نړیوالې مرستې چې د دې هیواد د ناخالص عاید څلوېښت سلنه یې جوړوله له لاسه ورکړي او څو ځلې د ملګرو ملتونو څخه د ملاتړ غوښتنه کړې چې وایي میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ دي. له برطانیې خبریدونکي ګارډین ورځپاڼې بیا د افغانستان څخه د برطانوي سرتیرو په وتلو کې د تیروتنو او د برطانیا د افغان همکارانو د ایستلو په وړاندې په نویو خنډونو یو رپورټ خپور کړی. ورځپاڼه وایي د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان څخه د برتانیا د ځواکونو په وتلو کې یو شمېر تیروتنې منلې، خو د ورځپاڼې په وینا د ګڼو هغو افغانانو پر مخې دروازې تړلې چې په افغانستان کې د طالبانو تربیا واکمنۍ مخکې په دې هیواد کې له برتانیا سره همکاري کړې وه. ورځپاڼه د برتانیا د بهرنیو چارو د وزارت په حواله وایي چې په افغانستان کې پاتې د برتانیا پخوانیو افغان همکارانو ته په درواغو دا هیله نشو ورکولی چې دوی ته به برطانیا ته د ورتک چانس ورکړل شي. ګارډن د برطانیا د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو له قبله ویلي دا سخته ده څو په دې اړه قضاوت وشي چې هغه افغانان چې د برطانیا لخوا تمویلیدونکو ملکي پروژو لکه برټش کونسل کې کار کړی وي پر اختیا د طالبانو لخوا له خطر سره مخ دي. د برتانوي چارواکو په حواله ورځپاڼه زیاتوي شواهد ښیي چې ګواښ په لومړۍ درجه کې هغو ته متوجه دی چې برتانیا ته یې امنیتي ملاتړ برابر کړی و. ورځپاڼه وایي پر هغو پنځلس زره افغانانو سربیره چې تیر کال په کابل د طالبانو د واکمنېدو پر مهال له دې هیواده برتانیا ته وایستل شول، تر اوسه پنځه زره نورو افغانانو ته برتانیا ته د ورتګ اجازه ورکړل شوې ده.
د افغانستان د آزادو ژورنالستانو ټولنه وایي چې د افغانستان رسنیو په تیر یو کال کې وژون کې ضربه لیدلې ده. همکار می احمد تکل د دغه ټولنې مشر حجت الله مجددي سره مرکه کړي او په پایل کې پوښتلی چې د دوی د موندنو جزئیات څه دي.
موږ یو ډیټابیس باندې کار وکړ چې د ټولو رسنیز کارکوونکو ټول مشخصات راغلي دي او حتی بانکي اکاونټ دا تر اخري هدا رسیدل دي. جنامانه موږ غوښتنه وکړ چې کچیر دغه زموږ تر حمایت کې دغه ډیټابیس هغه ته سپارو. د کار سره موږ تاول شو چې هغه بند شوې رسنۍ بیرته فعالیت او هغه رسنۍ چې بندیدو په حالت کې دي چې د اقتصادي ستونزو له امله بندیدو حالت کې دي هغه د بندیدو نه خلاص شي. هغه کولای شي چې د نړیوال بنسټونو نه د هغه ملکونو چې د بیان ازادي سره مرسته کوي هغه سره دغه موضوع شریک کړي، لکه چې دبليو ایچ او روغتیاي برخه ته مشور کوي او یونیسف معارف برخه ته مشور کوي، همداسې زیر بنسټونو لکه یونیسکو او نورو هغه ملکونو چې دغه برخه کې کار کوي دغه طرح نه مراتل وکي او رسنیز کارکونکو ته مستقیم مشور کوي.
بله، او د یونما ځواب تاسو ته څه؟
یونما خو په خپل بودیجه نه لري، مګر هغوی کولای شي چې نړیوال پدې و حسابي چې دغه طرح نه مراتل وکي او هغوی بوخته دا وعده ورکړي چې دغه ډیټابیس تکمیل کړي او موږ سره شریک کړي دغه برخه کې مخت نړیوال سره شریک او تاسو دغه طرح نه مراتل وکي او مرسته وکي.
مننه خغلی مجددي. وروستی پوښتنه دا ده چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په مجموع کې په افغانستان کې د رسنیو په فعالیت کې کوم بدلون راغلی؟
هغه تر وی چې موږ په دغه اخري وختونو کې کړی دی، موږ ته ښایي چې په افغانستان کې د 1530 رسنیو نه 213 رسنۍ بندې شوې دي، چې دې سره زموږ سکم 2000 رسنیز کارکونکو نه 2000 رسنیز کارکونکو خپل کار او دند الله سوار کړی او دا یو خاطه دا یو ډیر رسنیز دګر کې یو استونز را مسته کړی دی او بل خاطه زموږ دغه رسنیز کارکونکو یو بد اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی چې حتی د شپې کله چې کورته زی 15 مړی دوده هم خپل کورته وړی نشي.
د افغانستان د آزادو ژورنالستانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي وو. اوس هم ستاسو پیغامونه
وراره د طالبانو چې دغه کوکنار کښ بند کړي، نو د کوکنار پر ځای باندې وس مانا دا د هلمند خلکو ګردو کاله کې کړل دي. انا دا کاله کوم چې د ګر سره په شپږ سو روپی دي، نو هله دا چې مانا دا چارواکي د طالبان او دا کاله کوته یو مارکیټ او بازار پیدا کړي چې مانا دا کاله کینو کې ګران سي وره یو لا بسګرو دا کروندو ګرو ته خاري وکړي.
د لغمان ولایت د سلطان غادي بابا خرګوټن خبره کوم، عبد الولی منوم دا ټول لغمان کې برقونه سره موږ د غارسې ته او د شارک سلطان غازی بابا شارک کې برق نشته، او د موږ دغه د لغمان رئیس د برق نه تقاضا را چې دغه موږ ته برق پایم تر راغلی دي او میټر او هغه هم شته د ترانسفارمر هم شته د موږ ته برق نه دي چې څه وجه ده.
سلامونه ټولو ته. یو خاص لرم د مولوی صاحبانو څخه اسلامي امارت خو زموږ په چورو چورستونه وش کې دا وي خو زموږ غنورین، مګر مولوی صاحبانو څخه مو دا خواسته دي چې د اسلام په کوم ځای کې راغلي دي چې د خویند ولونو پر مخ د مکتب دروازې بندول روا دي. نو تاسو خو ځانونه ته وارثین د انبیا وای هله دا چې دا نوم بد نه کوي، د اسلام بد نه کوي، خپل مسولیت اجرا کړی. نور به حکومت کې تاسو د حق چیغه کوي، خو هم دغه وخت ده راشي د علم دروازې د خپل ولونو خویند پر مخ خلاصې کړي تر سودا وطن په ګډه سره آباد کړو.
زه محمد جنو سلماز د کندهار ولایت د جری ولسوالۍ سره ستاسو پایډ کیم. نو ما د اسلامي امارت صدا غوښتنه ده چې د انجونو د مکتبونو او د انجونو د تعلیم سره سیاسي ګټه نه اخلي، دا د پر سیاسي لارو چارو باندې نه خبري. نو د دې سم ما د غوښتنه ده چې په ټول افغانستان کې د انجونو مکاتب او که په شریعي نظام کې که په هغه په خوانی نظام کې وریلا دي کې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111201.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې، دویمه نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته په خبرونه کې د زهرو کاروان اونۍ خبرونه نشر ته چمتو ده، خو تر مخکې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو تنظیموونکي رامز الاکبروف د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې پرونی 14 په کلکه وغندله. بل ورته د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوترش ویلي چې د 14 کې 19 تنه وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت سرچینو او ایمرجنسي روغتون بیا د مرګ ژوبل شمیر ډیر کم یاد کړی او ویلي دي چې یوازې یو تن وژل شوی او شاوخوا 14 نور ټپیان دي. د طالبانو په حکومت کې د طبیعي پیښو پر ضد مبارزې د وزارت ویان د تیرو دوو ورځو په سیلابونو کې د 13 کسانو د مړینې خبر ورکوي. محمد نسیم حقانی بیګا ازادۍ رادیو ته وویل چې 10 کسان په غزنی کې اوبو ولیدي او دغه راز 8 کسان په کندهار کې په سیلونو کې ډوب شوي دي. د زابل د عامر اختیار رئیس هم وایي چې سیلابونو په دې ولایت کې شپږ کسان وژلي او ګڼ مالی زیانونه یې خلکو ته اړولي دي. په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې دغلته د یوه پوځي ګاډي د چپکېدو په پیښه کې 8 طالب سرتیرو ته مرګ ژوبل اوښتي چې دې ډله کې 2 تنه وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. او اوکراینی ځواکونو نن وویل چې په خرسون سیمه کې په لسګونو روسي پوځیان وژلي دي او د روسي سرتیرو د وسلو دوه زیرمې هم له منځه وړي دي. اوریدونکو د دغو خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ د فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه کړئ. میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه زموږ پر ټویټر پاڼه هم موندلی شئ او دغه راز په انستاګرام پاڼه کې هم موږ تعقیبولی شئ. تاسو په انستاګرام پاڼه کې هم د ازادۍ رادیو له خبرونو خبرېږئ. اوس هم راځو اونیس پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي چې په افغانستان کې له 260,000 هکتار زراعتي ځمکو څخه 10% یې کوکنار کرل شوی دي.
دا مطلق بیا اساس راپور دی، مې په مطلق ډول ردوم. په دوه ولسوالیو کې هغه هم چې ډېر لري پرتی ولسوالیو ډېر په کم اندازه سره تریا کړل شوی.
په یبل راپور کې به واوري چې په هلمند او روزګان ولایتونو کې د کوکنارو د کښت پر ځای د پستې جوړ شوی باغونه حاصلاتو ته چمتو دي.
ځکه موږ د پستې نیالګیانې شو دي وسادي حاصل تر رسیدلی ان شاء الله ښه حاصل ورکړ دي.
دا چې د شک یا بدګمانۍ ناروغي ولې په معتادینو کې پیدا کیږي په دې اړه مولاروا په ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړي.
هر هغه ماده یا هر هغه مواد یا هر هغه ناروغي چې د شخص د تفکر د اختلال سبب وګرځي نو شخص ته شک او بدګماني پیدا کوي.
آیا په هیدل است چې کله یو معتاد درملنه وسی خو کورنۍ تر درملنې وروسته ملاتړ ورنه کړي د لڅړه وستونځ سره مخ کیږي؟
دوی به اعتماد شوی دی پکور کې، یعنی دوی د کورنۍ لخوانه سپورت نه کیږي، دوی پښتنه ته نه راځي په منظم ډول. دغه ټول ستونزې دي چې دا ولړیږي او بل اخره مریض نشي کولای چې خپل ساتمندي ته ادامه ورکړي.
د زیارت ګل په نوم یو معتاد وای ته نشیل عمله مخپلوان کړه کړه څخه کوي.
اورونه می بیل دی په امدی نشه را سره ورانه ده چې نشه کومه خوښی نه یم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
اکبر استاد داستان بلګره ولې ولارد د خونو ډوړې وخړه او نه بل شی وغوښ.
زما ملګری زما سره خو ملګری نه و څوک یادوي
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو د ملګرو ملتونو پر مختیایي اداره وایي چې سخت کال د افغانستان د ټولو زراعتي ځمکو څخه په سلو کې لس کوکنار کرل شوي دي په افغانستان کې د یو ان ډی پی ادارې استازی ټینګار کوي چې افغانستان اوس هم په نړۍ کې د تریاکو تولیدونکو هیوادونو د لیست په سر کې دی او په دې هیواد کې د معتادینو شمیر 4 میلیونه ته رسیږي خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په افغانستان کې د کوکنارو کښت نه مني او وایي چې د دوی د مشر د فرمان تر اعلان وروسته په ډیرو لږو ځمکو کې کوکنار کرل شوي چې بیرته ویجاړ شوي دي د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا یو ان ډی پی استازي له شرق الاوسط جریدې سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د نشئی بوټو کښت نشئی موادو جوړول او استعمال وضعیت اندېښنې وړ دی عبدالله درداری ویلي چې د افغانستان له 260,000 هکتار زراعتي ځمکو څخه په سلو کې لسو کې کوکنار کرل شوی دی د ملګرو ملتونو د مقام ویلي چې اوس هم د نړۍ په سلو کې اتیا تریاک په افغانستان کې تولیدېږي له 2 څخه تر 3 میلیارد ډالر پورې عاید په افغانستان کې پاتې کیږي خو د دې تریاکو د تولید او قاچاق له لارې چې نړیوالو بازارونو ته رسیږي ارزښت تر 200 میلیارد ډالر پورې رسیږي خو ښاغلی درداری د هغو شمیرو د سرچینو په اړه څه نه وایي چې د افغانستان په څومره ځمکو کې کوکنار کرل شوي او څومره تریاک تولید شوي دي د طالبانو حکومت په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام په اړه راپورونه او څرګندونې نه مني له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د دفتر رئیس مولوی حسیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل په وروستیو وختونو کې یوازې په 2 ولسوالیو کې لږ کوکنار کرل شوي چې د دوی لخوا دا کښتونه ویجاړ شوي دي
د تریاکو د کښ وخت اوس نه دی اوس تقریبا د کال 15 میاشت روانه ده او د تریاکو کښ چې دی هغه د کال په لومړیو کې ترسره کی نو دا مطلق بیا اساس راپور دی موږ په مطلق ډول ردوو په 2 ولسوالیو کې هغه هم چې ډېرې لري پرتی ولسوالیو ډېر په کم اندازه سره تریاک کرل شوی وو چې هغه بیرته دوباره د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو د مبارزې د معاونیت لخوا هغه تخریب شو
د ملګرو ملتونو راپورونه ښیي چې په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د کال په 3 فصلونو کې کوکنار کرل کیږي د کوکنارو د کښت د دوام په اړه د ملګرو ملتونو ادعا او د طالبانو لخوا د دې ادعا نه منل داسې مهال کیږي چې په 2 وروستیو اونۍ کې د اروپایي ټولنې له نشئی موادو سره د مبارزې او سیګار ادارو ویلي چې دوی داسې شواهد په لاس کې نه لري چې وښیي د کوکنارو د منع کولو په برخه کې د طالبانو د مشر فرمان موثره و کنه حاجی نصیب چې څوک کالی د نشئی موادو غوښتنې کمولو په برخه کې کار کړی وای نشئی مواد د افغانستان او نړیوالې ټولنې ګډه ستونزه ده باید له دې ستونزې سره په ګډه مبارزه وشي
دغه مشکل هم نړیوال مشکل دی یوازې د افغانانو نه دی خو دا سم نه دی چې دا مشکل دی نړیوال مشکل دی او د افغانانو نه دی نو زه په دې نظر یم چې په دې کې زمونږ اوسنی چارواکي حکومت باید دې ته متوجه او داسې فکرونه کوي چې دا مشکل افغانانو یا موږ ته متوجه نه دی
په افغانستان کې د نشئی موادو د منع کولو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان تر 3 میاشتو ډیر وخت کیږي او 3 اونۍ کیږي چې د کوکنار نوې فصل کرل شوی خو په دې موده کې نه مسؤل کورنۍ او نه هم بهرنۍ ادارې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی
د زهرو کاروان خپرونه درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي په افغانستان کې له 260,000 هکتار زراعتي ځمکو څخه په 10% کې کوکنار کرل شوی دی
د نشئی موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300 زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ copat@referl.org
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په هلمند او کندهار ولایتونو کې د پښتې ترشپېتو هکتارو ډیرو زمکو کې جوړ شوی باغونه 4 کاله وروسته حاصلاتو ته چمتو شول په دې زمکو کې په خاکوکنار کرل کېدل خو په 1990 شمسي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو په مالی او تخنیکی لګښت په دې زمکو کې د پښتو نیالګي کې خود اسول پروان کال کې د باغونو پښتنې ولیا په پام کې د چې پښتې بازار ته وړاندې شي په هلمند او روزګان کې باغوانان وایي چې د کوکنارو د کخ په پرتله د پستې ونې لږ اوبه غواړي. ساتنه او پالنه یې اسانه ده او لګښت یې هم کم دی. دوی هیله لري چې ډېرې پیسې به ور جوړې کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د روزګان ولایت په مرکز کې باغوانان د پستې په هغو ونو بوختي چې څلور کاله مخکې د امریکا له نشه یي موادو او قانون عملي کولو ادارې یا INL په مالی او تخنیکی مرسته جوړ شوي او اوس حاصلاتو ته رسیدلي دي. د هلمند یو ځمکوال هاشم او روزګان ولایت یو باغوان نورولی پخوا په خپل ځمکو کې کوکنار کرل، خو په 1999 شمسی کال کې د INL ادارې په مرسته دوی په ځمکو کې د پستې باغونه جوړ شول. دوی ازادي رادیو ته ویل هیله لري چې د پستې پر راټولولو سره به تر تریاکو ډېرې پیسې وګټي.
ځکه موږ د پستې نیالګیانې چې دي وسادي حاصل ته رسېدلي ان شاء الله ښه حاصل ورکړ دي. د تریاکو پر تله ګټي ډېرې دي ځکه مصرف یې لږ دی، کار یې لږ دی او حاصل ښه حاصل ورکوي.
د دوه درې کاله کېږي دولت موږ نادان ښه شول بل په دا کاروبار سره ورتختای دا غنځري دا پیسه ده بده دغه پیسه کړو حاصل یې ښه دی او حاصل یې بخینه امیر دا ښه ګټه کوي. کوکنا خو لا نه جوړ شو دا افغانستان خلک به شي مسکینه کوکنا وکړي ته پیسې وبغونه شي ورته کېږي کوکنا به نه کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو له 2003 څخه بیا تر 2006 میلادي کال پورې له نشه یي موادو سره د مبارزې په لار کې تر 9 میلیارډ ډالرو ډېری پیسې ولګولې چې د دې پیسو ډېره برخه د بدیل کښت پروژو لپاره مصرف شوې. د افغانستان له بیا رغونې څخه د څار امریکایي ادارې یا سیګار موندلې چې په افغانستان کې د بدیل معیشت پروژو د کوکنارو د کښت پر کمولو دومره اغیزه نه ده کړې. خو د افغانستان په جنوب کې بزګران وایي د کوکنارو د بدیل په نوم د نغدو مرستو او وسایلو په پرتله د باغونو جوړولو ثابته کړه چې د اوږد مهال لپاره د کوکنارو ښه بدیل کیدای شي. د زراعت کارپوه حکمت الله سلحي وړاندیز کوي چې د بدیل معیشت پروګرامونه باید د بزګرانو د اړتیاو او هر ولایت اقلیم ته په کتو سره په پام کې ونیول شي. ښاغلی سلحي وایي باید د کوکنارو داسې بدیل کښت په پام کې ونیول شي چې په کورنیو او بهرنیو بازارونو کې خرڅ شي او لوړه بیه ولري.
د کوکنارو د اوږدمهاله لمنځه تګ دپاره ځینې نوې بوټي چې هغه ګټورې نړیوال مارکیټ ولري او خلک خپله خوښه هغه تطبیق کړي، هغه داسې بوټي چې هغه نړیوال مارکیټ ولري. د اوبو ستونزه په نظر کې ونیوسي، د سیمو ته په کتو سره هغه بدیل ورکوسي، دا به د بزګران دپاره ډېر مفید تمام شي.
بزګران داسې مهال د بدیل کښت کوښتنه کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د مشر فرمان درې میاشتې کېږي، خو تر دې مهاله د بدیل کښت په برخه کې له بزګرانو سره نه د طالبانو حکومت او نه هم نړیوالو مرستندویو ادارو مرسته کړې ده.
ترنو اوریدونکو وامه اوریدل چې په هلمند او روزګان ولایتونو کې د کوکنارو د کښت پر ځای د پستې جوړ شوي باغونه حاصلاتو ته چمتو دي.
دا زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څرګل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.5 ایم څپو باندې هم اوریدلای شئ. شک یا بدګماني و رواني ناروغي ده چې زیاتره وخت په معتادینو په تیره بیا هغو کسانو کې ډېر لیدل کیږي چې د ښیښې نشه کوي. د دې ناروغۍ له امله ځینې کسان خپلې مېرمنې په بدلمنۍ تورنوي، ملګري او نور خپلوان بیا د ځان لپاره ستر خطر ګڼي. له همدې امله په ځینو کورنیو کې جګړې، اختلافونه او آن کله کله د قتل سبب هم کیږي. دا چې دا ناروغي ولې په معتادینو کې پیدا کیږي، د دې ناروغۍ نښې نښانې څه دي، معتادینو او د هغوی کورنیو ته زیانونه څه دي، په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې بدګماني څه ډول یوه ناروغي ده.
شکیه بدګماني هغه روحي یا رواني ناروغي ده چې په عربي کې ورته هزیان او په طبابت کې مو ورته ډیلوژن وایو. دا ناروغي هغه وخت یو شخص پیدا کیږي چې د شخص د ذهن په هغه برخه کې چې وظیفه یې فکر کول دي تغیرات رامنځته سي، یعنی کوم وخت چې د شخص په تفکر کې ګډوډي یا اختلال رامنځته سي، شخص ته دغه د شک او بدګماني ناروغي رامنځته کیږي.
د شک یا بدګماني د ناروغي عوامل څه دي؟
د شک یا بدګماني د ناروغي عوامل مختلف دي. هر هغه مواد یا هر هغه ناروغي چې د ذهن په هغه برخه کې چې دنده یا وظیفه یې فکر کول دي تغیرات رامنځته کیږي، دغه تغیرات د شک یا بدګمانی د ناروغي سبب ګرځي.
معتادین ولې له داسې ناروغي سره مخامخ کیږي؟
هر هغه ماده یا هر هغه مواد یا هر هغه ناروغي چې د شخص د تفکر د اختلال سبب وګرځي نو شخص ته شک او بدګماني پیدا کی. مخدره مواد هم یو له مواد څخه دي چې د شخص پر دغه قسمت دماغ باندې بد اغیزه کوي، یعنی د تفکر د اختلال سبب وګرځي، د تفکر د ګډوډي سبب وګرځي. کوم مخسي په تفکر کې تغیرات رامنځته شي نو دغه تغیرات د شک او بدګماني د ناروغي سبب ګرځي.
د دې ناروغي نښې نښانې څه دي؟
د شک یا بدګماني د ناروغي نښې نښانې مختلفې وي. شخص ته مختلف فکرونه پیدا کیږي، ګډوډ فکرونه ورته پیدا کیږي، پر هر چا باندې د شاکی وي، شک ور باندې لري، اته پر خپل میرمن باندې داسې شک کوي چې ګواکې دا له بل چا سره غیر مشروع رابطه لري، پر خپل مور پلار ورونو باندې د شک لري، اته د غوی د لاس غذا نه خوري او دا فکر کوي چې ګواکې په دې کې به ماته زار اچولی وي، پر خپل ملګرو باندې شک لري، وایي چې ګواکې دې ماته دسیسه جوړوي. اته بعضې اوقات دوه نفره په خپل مابین کې خبرې کوي، دا فکر کوي چې دا د ما په باره کې خبرې کوي. حتی بعض اوقات په تلویزیونو کې چې کوم وخت ګردی میز وي، سیاست مداران په دې باندې خبرې کوي، پرې موضوع باندې دا فکر کوي چې دا د ما په باره کې خبرې کوي. یعنی هر کړنه، هر فعل چې نور یې ترسره کوي، دی په دې کې ځان ته یو شک ویني، دی ځان ته یو دا فکر کوي چې ګواکې دی د ما په باره کې یو دسیسه ماته جوړوي. نو دغه نښې نښانې دي دغه ناروغي.
د بدګمانۍ ناروغي معتادین او د هغوی کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخامخ کوي؟
لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې شخص مختلف فکرونه پیدا کیږي، دغه مختلف فکرونه حتی بعض اوقات کوم شخص دغه شخص د خپلې میرمنې په باره کې شک او بدګماني پیدا شي، د میرمنې څخه طلاق اخلي، د طلاق سبب ګرځي، حتی بعض اوقات د خپلې میرمنې د قتل سبب ګرځي چې د خپل میرمن قتلوي په دې شک باندې شي، دا له بل چا سره غیر مشروع رابطه لري، خپل مور او پلار سره دښمني پیلوي او د هغوی د لاس غذا نه خوري، خپل ځان ته خپله غذا را اخي او خپل ملګرو باندې دا شک کوي چې ګواکې دوی ماته دسیسه جوړوي، له هغو څخه لریوالی رامنځته کیږي. یعنی په اجتماع کې دته ډېر مشکلات پیدا کیږي دا د غلط فکر له امله.
کوم ډول نشه یي مواد ډېر د بدګمانۍ د ناروغي لامل ګرځي؟
مخدره مواد زیات تغیرات د شخص په تفکر کې رامنځته کوي، لکه شیشه، پودر او تاریاک. دغه په زیات اندازه باندې د شخص په تفکر کې تغیرات رامنځته کوي، لکه مخکښما وویل د تفکر دغه تغیرات بیا د شک یا بدګماني د ناروغي سبب ګرځي.
د احتیاط په کوم پړاو کې یو معتاد د بدګماني په ناروغي اخته کیږي؟
د احتیاط په هر پړاو کې شخص ته دغه ناروغي ممکنه ده چې رامنځته شي، ولی د احتیاط په شروع کې که چیرې شخص ته د شک یا بدګماني ناروغي رامنځته شي، د دغه علاج بیا ډېر په اسانۍ سره کیږي. او که کوم وخت یو شخص په دوامداره توګه له مخدره موادو څخه استفاده وکوي، نو د دغه ناروغي د مزمن کېدو یا د دوامداره کېدو سبب بیا ګرځي.
د دې ناروغي درملنه څومره امکان لري؟ وایا له درملنې وروسته هم دا ناروغي له معتادینو سره پاتې کیږي؟
د شک یا بدګماني ناروغي تداوی لري، یعنی شخص په مکمل ډول له دې ناروغي څخه صحتیاب کیدای شي، خو په دې شرط چې بیا له مخدره موادو څخه استفاده ونه کړي. که یو شخص له مخدره موادو څخه استفاده هم کوي او په عین حال کې دغه ناروغي تداوی کوي، نو چون د دې ناروغي سبب دغه شخص کې دغه مخدره مواد، نو کدی دغه ناروغي د مخدره موادو په عدم ترک، یعنی هم له مخدره موادو څخه استفاده کوي او هم دغه ناروغي تداوي کوي، نو په دغه صورت کې ناروغي نه تداوي کیږي. ناروغي هغه وخت مکمل توګه تداوي کیږي چې د تداوي سره سره مخدره مواد هم ترک.
په مرکه کې مو واوریدل چې ارواپوهان وایي د خیخې نشه په معتادینو کې د بدګمانۍ سبب کیږي.
ایا پوهیدلست؟ که دیو موتا درملنه وسی خو کورنه یه تا درملنه ورست ملاتارو ونه کری موتا برتنه شو تا مخه کوی؟ پا دی عربه دا دکتر میواند هوشمند خبری وارو.
نور عادی مریضان چې دی کورنۍ ورسره مل وي، هغوی خپله ته شفخانۍ ته راوړي، پوښتنې ته راځي. د معتادینو مریضان چې دی، دوی د کور نه شړل شوي دي. د هغه مریضان سره کار کول لږ ستونزمن په دې ده چې دوی خپل اعتماد هم د ټولنې نه هم د کورنۍ نه له لاسه ورکړی ده. نو دوی ناامیده خلک دي، بېرته چې مونږ ورباندې کار کوو، کار کول ورسره لږ ستونزمنه ده. دوی بې اعتماد شوي دي په کور کې، یعنی دوی د کورنۍ له خوا نه سپورټ نه کیږي، دوی پوښتنې ته نه راځي په منظم ډول چې بعد شفخانی ته رسي کوم جلسات چې موږ دوی کورنۍ سره لرو همدغه سه پټلنه کې دوی ته خلک پټی ترسترګه ګوري دغه ټول ستونزې دي چې راولړیږي او بل اخره مریض نشي کولای چې خپل ساتمندۍ ته ادامه ورکړي مونږ خپل مریض ته صحیح ډول قناعت نشو ورکوي او کوم برنامه چې مونږ ورته ورکوو په کور کې یا په ټولنه کې نشي تعقیبوي همدغه بایس کېږي چې مریض دویم ځل دریم ځل بیرته مقترضي یا کوم خبره چې مونږ ورته کوو چې مثلا جلسات ورسره نیسو په د جلسو کې دوی د دې ستونزو نه یادونه کوي چې دا د دې تداوی ټکنه کوي
ایا په هدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څخه پخپريږي او اوس ته خاطرې وارده د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ زیارت ګل وای چې تر نشي مخ کې د خختو په بټي کې کار کاوه خته کړو او د کور ټول لګښت یې پر کولای شوی خو اوس نشي لپخو غورځولای په کابل خار کې پلاستیکي او د اوسپنې قطي راټولوي د لدی لاری یوازې دومره پیسې ګټي چې نشئی مواد پری واخلي دا چې زیارت ګل څنګه اولی موتاتسو او د نشول عمل نور لڅډ اول ستونزو سره مخ شوی دی دا بخپل د لخلی وارو
ولما غچر زغه ملسی شروع کړ چې او اشوک مسدر ته یم هغه غریب مړش ول او داغه دغه م پاغي ور ازمام چر شروع کړم ای پرې چې زم مړ شم او مړم نکلم تر اوسه پورې پیادت یم والا چې استاد د چر څو هم دولت دیالس کال کیږي او درې کال می شیشه وس کلا ورک نشو پی شیشه می شو ورک لپا دیم غم ولا چه نورم زیتی گی و رکی گی ننو بس وست گن از ما اولا که خطیر بادی و سلی خراپه بی نو چه چرسم بی نو چه یو شیشه چه دا شیشه با دودرش پی چسکه خوب بم ندر دی بیا چه کلا او دشه نو بس ام دشه کخار که او دشه پودران در نجیبونم وی داغ کارم پا کشتا دی بیا فینزه پی ری ران اولا چه زیبو آلی دی خیخ گتمی وی را سر راکتی وی پیسی وی هر شی را نولی دی لورا دیم چی داشت پیم گروپ دتا و لگی چی و دلی بس وست دسی پکشتر پودرین چی آقا کار روزگار نکی هم دا جیبونه وی خار که غلا کهی او شکر دی ما پا که غلا و سا پولی پزین لگی که نده کدی خپل میانت می کلی باتایی که می کار کدی خختی آچوم او دا کاغذون همیم چی طول اول غلا می نده کدی سل دو سا و دری سا و بمی دورا دی پیدا کولی بس هم دا چرس پی والا شیشه پی والا و خوراک پی والا مور می مرد پلار می مرد و رون می بیل دی بس دار یا بچی دی کوری دی خپل کاری هم دا باتاییو که خختی آچوی او رون می بیل دی پا هم دی نشه را سر اوران دا نو بدی پا هم دی نشه بنده ایسم چی نشه کوم خوخی نیم او چې نشانه کوم خو قدر عزت می کوي مشر ور سره جنگ کړی پی چې مرګرو تم ورځ مرګرو سم مکینا بیا لا یو کال کیږي کورن راوته کابل خار کې ما کاغذونه می ټولول بس قدر ته ما چې یار پیرا کې کاغذونه می ټولول شلو به می شیشه خسته د شلو چرس د شلو ډوډۍ موډۍ دیر شو بس دغه چرګټ می یو ډبیا خستل د ورځې طالبانو موهله یم تغلاګانې کې ما ورته قسمونه خوړل چې زه ګوره په ژوند کې ما غلا نه ده کړې راپسې به وهلم بیا چې بس دسې مزه دسې لاړ شه خار کې تغلاګانې کې هم به غلا هم نه کوله ورته به مې کاغذونه ټولوم غلا نه کوم سبی به چې لاړم بس لس بجو پورې به مې یو بوجۍ ډکه کړه بس کاغذونه پلاستیکي بوتلې لا پیپسیانې ټولې به بس شپېتاویا روپۍ شولې کبالیانو به مردانه اخیستله چې لس کیلو به و شپږ کیلو به حساب ول چې شپږ کیلو دي ټوله ورځ کې به م دا 200-250 روپۍ ګټلې او په هماغه ورځ به لګېدې رانه ځکه چې ډوډۍ به م چا مفته نه راکوله 40 روپۍ به مې ډوډۍ واخېسته 100 به مې چېرته چی وس کړې چې نشه مې نه کوله خو ژوند به مې ښه وو باډي به مې م ښه وه لکه دا بس اوس څه ویمه قسمت خبرې دي نو خپل هم نه پوهېږو دونه وس چې ده مشران اومنی سړی خو بس هغه ښه خبره ده که هغې خپلې او که پردۍ نصیحت ورته وکړي ډېره بهتره خبره ده هغه
په خاطره کې مو واورېدل چې د زیارت ګل په نوم له یوه معتاد څخه د نشې له امله کورنۍ خپلوانو او ملګرو کرکه کوله
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو
بس دا دے زام راغلم اوس مو په ګډه میلو کو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دود څوک نه موتا دیږي دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه سې را سره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شې د اکبر یو موټر چلون کيده دی د لوی لارې پر غاړه یو رستوران ته موټر دروي او سپرلی ته وایي چې دلته به ډوډۍ وخورو. سپرلی چې رستوران ته ننوځي ناڅاپه شور او غالمغال جوړیږي. دا چې دا شور د څه شي دی، اصل کې صد څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ورونو په دې هوټل کې ډوډۍ خورو خو ډیر وخت به نه تیروي، لار اوږده ده، یو ساعت وروسته راشي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام اکبر استاد، په خیر راغلی؟ ستړی مشي؟
شکر لالا، تم ستړی مشي؟
خیر اوسې، قربان دشم. دا دې ډوډۍ مې درته راوړه.
دا دې څومره ډوډۍ راوړه؟ زه دا دومره ډوډۍ خوړلی شم
استاد. داسې نه ده چې مونږ پر تاسې د دې ډوډۍ احسان اچو، اصلا تاسې همیشه پر مونږ لوی احسان کوئ.
پوه نه شوم څنګه احسان؟
که تاسې زمونږ هوټل ته موټر ونه دروئ نو زمونږ هوټل ته به پر یوه ځای دومره مېلمانه له کومه راشي؟
بس انډیوالی ده، نو موږ به مېلمانه درته راوالو او تاسې به مفت او ډېره ښه ډوډۍ راکوئ. په څنګه به یې د زمري نوکام راکوي؟
استاده ډوډۍ دې وخوره چې سړېږي.
سمه ده، خورم یې، خو ته ورشه ژر هغه زما امانتي راوړه چې ډېر خمار یم، نن مې تر ډوډۍ ډېر زیات زړه ورته کېږي.
استاده غم مه کوه، ستا امانتي مې مخکې لا راوړی دی. دا دې واخله، یو ورځ چې پوره هفته دې بس دی.
یاره شکر لالا، وایم ژوندی اوسې ژوندی.
اکبر استاذه، دا ستا ملګری ولې ولاړ؟ د خونه ډوډۍ وخوړه او نه یې بل شی وغوښت.
زما ملګری؟ زما سره خو ملګری نه و، څوک یادوي؟
دغه ځوان چې ستا څنګ ته ناست و همدا اوس ولاړ.
دا ځوان زه نه پېژنم، ما فکر کاوه چې موټروان به وي او ته به یې پېژنې.
زه خو د دې لین ټول موټروانان پېژنم، خو دی موټروان غوندې نه ښکارېده. ما فکر وکړ چې ستا انډیوال دی.
زه خیر دی، یو څوک به وینو. په دې خبرو پسې مه ګرځه شکور لالا.
قمندان صاحب، هغه د هوټل شاګرد دغه دی چې موټروانانو ته چرس وروړي. چکور نومېږي.
بس ومې پېژنده، ته ولاړ شه، نورې ماته پرېږده.
شکوره و شکوره.
بله قمندان صاحب.
ته دلته راشه.
دا دی راغلم قمندان صاحب.
دا موټروانانو ته چرس څه ورکوې؟
څه شی چرس؟ نه قمندان صاحب، زه دا کار نه کوم. تاسې به سم نه یاست پوه شوي.
ته را دی خوښه چې زه د یو وارې تلاشي کوم.
دا دی قمندان صاحب، تلاشي مه کوئ صاحب. دا دی
خاینه، دا څه شی دی؟ تا خو ویل چرس را سره نشته.
قمندان صاحب، ما خوشی کسب، زه به ګنایم.
ته یو مجرمې، څنګه دې خوشی کم؟ دا هر ورځ چې موټرونه ټکر کیږي او یا چپه کیږي، دا اکثر علت دا دی چې موټروانان نشایان دي او نشې مواد تاسو ورکوي.
قمندان صاحب، زه خو د هوټل مزدور یم. د هوټل خاوند راته ویلی دی چې موټروانانو ته چرس ورکوه او چرس هم د هوټل د خاوند دی صاحب.
نو د هوټل خاوند به هر ناروا کار درته وایي، بس ته به یې کوې؟ د هوټل خاوند چیرته دی
صاحب؟ هغه نه دی راغلی نن.
نور چرس چیرې دي؟
نور چرس نشته صاحب.
ته له پولیسو سره چالاکی کوې ها؟ ژر راته وایه چې نور چرس چیرې دي، که نه نو بیا به سخت پښیمانه شي او جزا به دې نوره هم ډېره شي.
صاحب په دغه پسخانه کې دي.
اوهو، دا خو سم د نشه یي موادو ګودام دی. هلکه راشه، دا سړی ونیسه، لاسونه یې ور وتړه او له نشه یي موادو سره یې په موټر کې پورته کړه.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.